بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو قدرمنو دوستانو، زموږ تود سلامونه، نیک هیلې او خیر پرزونه قبولې کړئ. دا د زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې ګنټې سهار نه خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری مریز کال د مرحومې د میاشتې 10 نیټه ده، چې د 1433 هجری قمری کال د جمادی الاول یا درېیمې خور د میاشتې له شپږویشتمې او د 2021 میلادي کال د دسمبر له 1:30 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په اوه او د پاکستان په نیمې بجې خبرونه اوري. بیا به د ایران په خلاف د بندیزونو له ختمولو لپاره د ویانا د خبرو اترو دوام تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره ورته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یو کتنه وکړو. له دې وروسته به د تهران بخښنه غواړو. له دې وروسته به د قرآن پلوشې نومې لړۍ یو بل پروګرام واوري، او په آخر کې به د جنرال قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې په مناسبت خاص پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. نو هیله لرو چې دا خپرونه به هم د نورو خپرونو په شان ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. د یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. جنرال قاسم جنرال حسین سلامی وویل د مقاومت محور په ټولو اسلامي سیمو کې دښمنان تعقیبوي. ایرج مسجدی تاکید وکړ د جنرال قاسم سلیمانی د قاتلانو په خلاف به قانوني چاره جوړی وشي. په لاهور کې د ایرانی پلاوی پښتون سره د سنی او شیعه مسلمانانو د یووالي غونډه وشوه، او په کوټه کې 14 مرګ جوبله رامسته کړه. اوس هم پوره خبرونه واورئ. دا اسلامی انقلاب د پاسدارانو د لخکر عمومي قومندان ویل د مقاومت محور په ټولو اسلامي ټاټوبو کې د دښمنانو په تعقیب کې دي، او د هغوی د اهدافو پوره کېدو اجازه نه ورکوي. د فارس خبری اجان د رپورټ له مخې جنرال حسین سلامی پرون د شهید قاسم سلیمانی د شهادت او د تقلید د ستر مرجع آیت الله مصباح یزدی د کلیزې په مناسبت مراسمو کې چې د شهادت او کرامت د شان په عنوان سره په قم مقدس خار کې جوړ شو، د اسلامي انقلاب د معظم رهبر په محوریت سره په ټوله نړۍ کې د اسلامي انقلاب د نفوذ ژورتیا ته په اشاره سره وویل، نن د مقاومت محور په اسلامي ټاټوبو کې دښمنان تعقیبوي او د هغوی د اهدافو د پوره کېدو اجازه نه ورکوي، او که داسې یو قوت نه وي رامسته شوی نو دښمن به په ټولو اسلامي سیمو باندې تیری کول. جنرال سلامی په دوام کې د جنرال قاسم سلیمانی شخصیت ته په اشاره سره وویل، دښمن د شهید سلیمانی په قتلولو سره د مقاومت د محاذ کمزوري کول غوښتل، خو د ټولو انډولونو په اپوټا د دغه شهید د وینې په برکت مقاومت له مخکې نه لا زیات مضبوط او مقتدر شوی دی. په بغداد کې د ایران سفیر په دې باندې په تاکید سره چې د امریکې جنایتکارانه اقدامات ټولې نړۍ ته په ډاګه شوي دي تاکید وکړ. د سپا د قدس زواق د قومندان او د عراق د الحشد الشعبي نائب مشر د شهیدولو د عواملو په خلاف به قانوني چاره جوړی وشي. د فارس خبری اژان د رپورټ له مخې ایرج مسجدی پرون په بغداد کې د شهید قاسم سلیمانی او ابو مهدی المهندس د شهادت د کلیزې په مراسمو کې په دې باندې په تاکید سره چې شهید سلیمانی او شهید المهندس اوکړې شول د ترهګرۍ جړې وباسي وویل، دغو دواړو شهیدانو د مقاومت د محاذ د مضبوطېدو لپاره ځانونه قربان کړل. په عراق کې د ایران سفیر تاکید وکړ هغه څوک چې د شهید سلیمانی او شهید المهندس د قتلولو حکم جاری کړی دی محاکمه شي او د شهیدانو پاکې وینې د عراق او ایران د خلکو ترمنځ یووالی او پیوستون دو برابره کړی دی. د اسلامي مذهبونو د نزدېکت د نړیوالې ټولنې مشر او د پاکستان د جماعت اسلامي مشر له دښمنانو سره د مقابلې لپاره د سنی او شیعه مسلمانانو یووالی ضروري وبلو. د ایرنا د رپورټ له مخې د اسلامي مذهبونو د نزدېکت د ټولنې مشر حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری او د پاکستان د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په لاهور کې د اسلامي وحدت په غونډه کې د سنی او شیعه مسلمانانو د یووالي او یو زړتوب د مضبوطېدو لپاره په متقابل کلک ارادې باندې په تاکید سره وویل پکار دی د مسلمانانو د نزدېکت د مخالفینو او د اسلام د مخالفینو د ناکامه کولو لپاره په خپلو کې سره لاسونه ورکړو او دښمن نا امید کړو. حجت الاسلام والمسلمین شهریاری د اسلامي وحدت د غونډې په جوړولو کې د جماعت اسلامي د تابعیت کولو او د ایران او پاکستان د دینی عالمانو او پوهانو ترمنځ د نزدېکت او تعلقاتو د چارې په موضوع کې د پاکستان د ملي یکجهتی کونسل مؤثره کردار ته په قدرونې سره وویل د اسلامي نړۍ د نفوذ لرونکو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو ختمېدل د اوسنیو مشکلاتو له کمولو او د اسلام د شان او مقام له اوچتولو سعادت او د سوکالۍ لوري ته له حرکت سره زیاته مرسته کوي. سراج الحق هم د اسلامي وحدت په غونډه کې د ایراني پلاوي د شتون او د اسلامي مذهبونو د نزدېکت د نړیوالې ټولنې د مشر د څرګندونو په قدرونې سره وویل موږ د اسلامي نړۍ له مسایلو سره د مرستې او مسلمانو ملتونو د سوکالۍ او سعادت لپاره د ملګرتیا لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت په مهم رول باوري یو. په کوئټه کې 14 مرګ جوبلر رامنځته کړه. بیګا د پاکستان د بلوچستان صوبې په مرکز کوئټه ښار کې د 14 له عمله لږ تر لږه 3 تنه وژل شول او 14 نور هم جوبل شول. د ایرنا د رپورټ له مخې دغه 14 د کوئټه ښار په جنا سړک کې د ساينس کالج په گیټ کې وشوه. دغه ترهګریزه 14 په داسې حال کې رامنځته شوه چې د محصلینو د جمعیت نظریاتي تنظیم غړي له یو لړ مراسم وروسته له کالج راوتل. تر اوسه چاکس یا ډلې د دغه 14 زمواري په غاړه نه لاخستي. بلوچستان صوبه د پاکستان یو ناامنه صوبه ده چې پکې اکثر داعش جنگوي لخکر سپاه صحابه تحریک طالبان او جماعت الاحرار غوندې ترهګرې ډلې فعالیتونه کوي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د عراق د حزب الله غورځنګ د کندکونو ویندوی محمد مهی بیګاله مهر خبری ایجنسی سره په خبرو کې وویل امریکا له عراق له وتلو څخه په سرغړونې سره د عراق د ملت هوډ او فیصله تر خپل لاندې کوي او باید درون قیمتي ادا کړي. هغه د غرنګ وویل تر دې دمه له عراق د امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان او تایید شوی نه دی، بلکې د دغو پوځیانو ماموریت له جنگي بڼې روزنیز او سلاکارې بڼه غوره کړې ده او دا د عراق د پارلمان د فیصلې ښکاره خلاف ورزي ده چې په بنیادی باید درست امریکایي پوځان له عراقه وځي. محمد محیودین زیاته کړه موږ ډاډمن یو امریکا له عراقه وتل نه غواړي او په مختلفو نامو عنوانونو سره په عراق کې د شتون د تپلو لپاره هڅه کوي او د واشنگتن دغه دریز د عراق د ملت د هوډ او غوښتنې لپاره یو چیلنج شمیرل کیږي چې مسلمان امریکایی باید لګښت ورکړي. شهاب خبری ایجنس رپورٹ ورکر د فلسطین د مقاومت کمیټې د اطلاع رسونې دفتر مدیر ابو مجاهد بیگا په غزه کې د فلسطینی مبارزو ډلو د روسته مانوره په باب وویل دغه مانوره د سهونستي دښمن ته یو پیغام درلود. په دې باب چې الاقصی جومات ته هر ډول تاوان رسول به د دوی لپاره ډیر ګران تمام شي. هغه دغه رنګ وویل د دغه مانورې بل پیغام دا دی چې فلسطینی بندیان به تل تر تله د سیونیست رژیم په زندانونو کې نه وي. ملګري ملتونه د یمن د جنگ د کلابندۍ د ختمولو لپاره لاس په کار شي. سبا خبری ایجنس رپورټ ورکړ د یمن د ملي نجات حکومت خارجه وزیر هشام شرف بیګا د ملګرو ملتو د امنیت شورا پړاویز مشر عبدالآبادی ته په یو لیک کې د دغه شورا وغوښتل چې په یمن د عربستان د دوامدارو حملو او ګواښونو په شمول د نړیوال امنیت او سولې لپاره په خپل مسؤلیت عمل وکړي. هشام شرف په دغه لیک کې له امنیت شورا وغوښتل په یمن کې د سولې په وړاندې د روښانه دریځ غوره کړي او د یو نوي پریکړه لیک په صادرولو سره دی ټول د یمن د جنگ د ودرولو او د بشپړ کلابندۍ ختمولو ته وبولي. د روغتیا نړیواله اداره دې په اوسنیو حالاتو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. زموږ خبریال له شفقنا خبري اجازه له قوله رپورټ ورکړ. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت روغتیايي چارو وزارت ویندي جاوید حجیر نن پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کورونا نوې څپې او د اومیکرون وایرسو د تشخیص لپاره له دغه هیواد سره د روغتیا د نړیوالې ادارې د سملاسي مرستو غوښتنه وکړه. په دغه اعلامیه کې وویل شو دغه وزارت د اومیکرون وایرسو د تشخیص جوګه نه دی او د روغتیا له نړیوالې ادارې د مرستې غوښتنه کوي. او په نږدې راتلونکو کې د افغانستان بانکي فعالیتونه عادي کیږي. زموږ خبریال له صدای افغان خبري اجان له قوله او رپورټ ورکړ. د افغانستان مرکزي بانک نن بخنه غواړو. د افغانستان مرکزي بانک پرون په یو اعلامیه کې د دغه هیواد خارجو ته ډاډ ورکړ بانکي برخه به ډیره زر د پرمختګ په لاره او درست فعالیتونه به په عادل بڼه روان شي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د ایران په خلاف د بندیزونو د ختمولو لپاره د ویانا د خبرو اترو دوام د زمونږ د تبصرې عنوان دی چې زب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د ایران په خلاف د بندیزونو د ختمولو په باب د ویانا د خبرو اترو تم پړاو دریم ورځ په داسې حال کې وشو چې مذاکراتي ټیمونو د خبرو اترو بهیر مثبت او مخ په وړاندې بللې دي. د ایران مذاکراتي ټیم مشر علي باقری کنی وړم ورځ د اروپایي ټرایکا یعنی انګلستان، فرانسې او جرمني اروپایي هیوادونو د پلاو له مشرانو سره او دغه رنګ د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست د کمیشن د عمومي منشي له مرستیال انریکا مورا سره دوه اړخیزي او څو اړخیزي خبرې اترې وکړي. له دې سره په یو وخت د ایران او سلور جمع یو ډلې ترمنځ د کارپېژندنې غونډې هم د بندیزونو د ختمولو په موضوع په تمرکز سره روانې دي چې پرون هم تر وروستیو وختونو په همدې چورلی سره غونډې دوام وموند. رپورټونه ښیي چې د دوو مخکینو پړاوونو په نسبت په خبرو اترو کې د ګډون کوونکو ترمنځ اختلافي ټکي کم شوي او د خبرو اترو بهیر لا ښه او دوام لري. علي باقری وړمشپه له مقابل لورو سره د غونډو له ختمېدو وروسته د خبرو اترو بهیر مثبت بللی او ویلي دي خبرې اترې په ښه ډول مخ په وړاندې روانې دي. د ایران په خلاف د بندیزونو د ختمولو په خبرو اترو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف هم ویل له ایران نه بغیر د جامع نړیوالې اټومي موافقې لورو د خبرو اترو د مثبت بهیر په باب له امریکایي پلاوي سره په لیدو کتو رضایت ښودلی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم د خبرو اترو په دغه بهیر کې د ایران د اټومي ژمنتیا او دغه رنګ د بندیزونو د ختمولو په باب دوه نوي مسودې وړاندې کړې دي او د هغو په بنیاد باندې د اټومي ژمنتیا او اجرا د ایران په خلاف د ظالمانه بندیزونو له ختمېدو سره مشروطوي. په ویانا کې د ایران د مذاکراتي ټیم یو اساسي غوښتنه د امریکې لخوا د ضروري ضمانتونو وړاندې کول دي. د امریکې په سیاسي ډګر کې د اجماع نشتون او همدارنګ په نړیوال ډګر کې د دغه هیواد د ژمنتیا او د خلاف ورزیو مخینه چې په 2013 کال کې له جامع نړیوالې ټیمي موافقې وتل یو سرګند نمونه ده. په هر ډول احتمالي موافقې کې له مقابل لوري څخه د لازمو ضمانتونو د وړاندې کولو لپاره د ایران د غوښتنې ضرورت سرګندوي. په حقیقت کې دا ځل د امریکې حکومت باید داسې قطعي ضمانتونه ورکړي چې که په دغه هیواد کې اوسنی حکومت یا راتلونکي حکومتونه له موافقې وځي او یا اجرا نه کړي، نو د ایران لپاره دا امکان وي چې ورسره د مقابلې لپاره او د خپلو ګټو د ساتلو لپاره ځینې اقدامات وکړي. د ایران مرستیال خارجه وزیر او د ایرانی مذاکراتی ټیم مشر علی باقری په همدې ارتباط کې ویلی دی، هر څومره مقابل لوري د بندیزونو په لغوه کولو کې لا جدي چمتواله او د بندیزونو په لغوه کولو کې د اسلامي ایران د خوخي ور لارو چارو د منلو لپاره لا جدي هوډ ولرلی شي. په تیره بیا د ضمانت ورکولو او د تاییدېدو په دو موضوعګانو کې نو په لا لنډ وخت کې یوې موافقې ته لاسرسی کیدی شي.
تاریخ پانا لیلی زدمن و آوریدون کوز ما فاطمی سلامونه او نگه پرزوینه و منه عزیزانو اوسم در تاریخ و بل پانا تاسو تا ورانده کوم. نن د جمعه مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د مرحوم د میاشتې لسمانه ته د 1443 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریمه خور د میاشتې ل شپږویشتمې او د 2021 میلادي کال د دسمبر ل 1 نیټې سره برابر ده. پنځه سوه اووه کاله پخوا د 1514 میلادي کال د دسمبر په 1 نیټه بلجیکي طبیب او مشهور جراح اندرا ویزالیوس د دې هیواد په پلازمینې بروکسل کې وزیږید. د هغه اصلي شهرت د بدن د مختلفو غړیو د تشریح له لارې د هغوی د کړنو په پیژندلو کې د هغه د هڅو له امله و. له همدې امله ویزالیوس د تشریح د علم یعنی اناټومي پلار نومول شوی او د هغه د انسان د بدن کارخانه نومي کتاب هم په همدې اړه دی. هغه په 1548 میلادي کال کې مړ شو. درې سوه دیرش کاله پخوا د 1491 میلادي کال د دسمبر په 1 نیټه ایرلندۍ فزیک پوه او کیمیا پوه رابرټ بویل مړ شو. هغه په 1428 میلادي کال کې وزیږید او د خپل پلار کانت ګریک چې انګلستاني فزیک پوه و تر سرپرستۍ او لارښوونې لاندې یې زده کړې ترسره کړې او د فزیک په برخه کې ډیر مهارت ترلاسه کړ. یو بل د ګازونو د خپرېدو د قابلیت قانون تشریح کړ چې د هغه لخوا موندل شوي قوانین د هغه په نوم یادېږي. بویل همداراز د کیمیا په برخه کې د څېړنې آزمایښت ځای جوړ کړ او په احتراق کې د اکسیجن رول کشف کړ. یو سل شپږ څلویښت کاله پخوا د 1351 میلادي کال د دسمبر په 1 نیټه دانمارکي ختیځ پیژاندی آرتر کریستیان سن د دغه هیواد په پلازمینه کوپنهاګ کې وزیږید. هغه د خپلو زده کړو په وخت کې د ختیځ په ځانګړې توګه د ایران د سیمې د تاریخ په اړه علاقمند شو او د زده کړو په پای کې د ایران د ادبیاتو تاریخ ته مخه کړه. کریستیان سن فارسی ژبه هم په ښه توګه زده کړه. د هغه یو مهم اثر ایران د ساسانیانو په وخت کې نومیږي. کریستیان سن په 1545 میلادي کال کې مړ شو. یو سل لس کاله مخکې د 1291 لمریز کال د مرغومې د میاشتې په لسمانیته نامتو ایرانی عالم او مبارز علی آقا ثقت الاسلام تبریزی د روسی یرغلګرو ځواکونو لخوا شهید کړی شو. هغه د ایران په شمال لویدیز کې د تبریز ښار یو میړنی آزاد غواړی و او په ایران کې د مشروطه انقلاب په بریالیتوب کې ډیر مهم رول درلود او تل یې په ایران کې د تزاري روسیې د یرغلګرۍ او نفوذ پر ضد په پوره میړانې سره مبارزه وکړه او په دې لاره کې د خلکو مشري هم کوله. بالاخره روسانو چې د علی آقا ثقت الاسلام تبریزی شتون په ایران کې د خپل نفوذ او لاسوهنې په وړاندې خپلو ګټو ته زیان باله، هغه یې ونیوه او له څو نورو مبارزینو سره یې اعدام کړ. د روسانو دغه له جنایته ډکه اقدام د هغوی په وړاندې د ایران د خلکو غصه راوپاروله او په دې هیواد کې د ښکېلاکرو د جنایتونو یوه بله توره پاڼه هم زیاته شوه. درې څلویښت کاله وړاندې د دیارلس سوه اووه پنځوسم هجري لمریز کال د مرحومې د میاشتې په لسمه نیټه پر پهلوي رژیم باندې اعتراض کې د ایران د مشهد او نورو ښارونو مظاهرې په خاورو او وینو ولړل شوې. د مشهد د پوځي ښاروال په حکم پر مظاهره چیانو باندې په ټانکونو سره حملې وشوې او له امله یې د ورځپانو لخوا د خپره شویو احصایو له مخې دوه سوه کسان شهیدان او دوه زره نور ټپیان شول. په همدې ورځ په کرمانشاه کې د خلکو او پولیسو ترمنځ نښته کې سل تنه مړه او څلور سوه نور زخمیان شول. له دې عمله په ملایر، همدان، لنګرود، اردبیل، رشت، شیراز، ګرګان، لار، خرم‌آباد، قوم، بروجرد، ورامین، بابل او پل دختر ښارونو کې هم د خلکو په قهرېدو مظاهرو ترسره شول او په دغه مظاهرو کې په لسګونه کسان شهیدان شول. همداشان په تهران کې د روانو شخړو په دوران کې په دغه ورځ هم د خلکو او پولیسو ترمنځ نښته وشوه او څو حکومتي ودانۍ وسوځول شوې.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
دا قرآن فالوشي
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قرآن د پلوشو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، په تیره برخه کې د فتح سورې څلرم آیت ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې به د دغه مبارکې سورې له پنځم تر نهم آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او ساده تفسیر درته وړاندې کیږي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه مبارکې سورې د پنځم آیت تلاوت هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
جبارة د دې لپاره چې هغه مؤمنان سړي او مؤمنې ښځې داسې جنتونو ته داخل کړي چې لاندې یې ویالې بهیږي چې دوی به په هغو کې تل تر تله وي، او د دې لپاره چې هغه یعنی الله له دوی نه د دوی ګناهونه لرې کړي، او دا د الله په نزد ډیره لویا کامیابی ده.
قدرمنو اوریدونکو، په تیره خپرونه کې د اسلام او د مکه د مشرکانو ترمنځ د حدیبیه د سولې خبره وشوه او ویل شول چې خدای تعالی دا سوله په راتلونکي کې د مسلمانانو لپاره یو زیری وباله او هغو کسانو ته یې چې اندېښمن او خپه وو ډاډ ور وبخشه. دا آیت فرمایي هغه کسان چې په هر حال کې د خدای د رسول ملګری مرستیال او منونکي دي، پر دنیاوي آرامښت سربیره خدای تعالی هغوی ته آخرت او د هغوی آخرت هم تضمین کړی دی. د هغوی له خغداګانو تیریږي چې په تلپاتې جنت کې ځای ومومي او د خدای له بې پایه نعمتونو ګټه پورته کړي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، له دغه آیت څخه زده کوو چې ړومبی، که څه هم ښځې په ځینو سختو او کړکیچنو ډګرونو لکه جنگ کې نیخ په نیغه شتون نه لري، خو که د خپلو جنګیدونکو میړونو او بچیانو ملګري او همفکره او مرستیالې واوسي او په جبهې کې د هغوی په شتون راضي وي، نو په ثواب کې یې شریکې دي. دویم، د ایمان معنا دا نه ده چې ایماندار انسان هیڅ خطا او غلطي نه کوي، خو د اهل ایمان نیک کارونه سبب کیږي چې خدای تعالی د هغوی له لغزشونو او خطاګانو تیر شي او په خپل رحمت او مغفرت کې شامل کړي. او دریم، لویا او حقیقی کامیابی او سعادت دا ده چې انسان هم په دنیا او هم په آخرت کې کامیاب وي. که نوی په دنیا کې خو ډیر کافران له دنیاوي نعمتونو برخمن او کامیاب دي. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزانو، اوس هم پام وکړی د فتح د مبارکی سورې شپږم او اووم آیتونو تلاوت ته، هلته چې خدای تعالی فرمایي:
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.
هذه مبارك آية نجبارة داسدا. او د دې لپاره چې منافقو سړیو او منافقو خزو او مشرکو سړیو او مشرکو خزو ته عذاب ورکړي، هغه چې په الله باندې ګمان کوون کې دي بد ګمان، په دوی دې د بده راګرځېدل وي او الله په دوی باندې غضب کړی دی او په دوی یې لعنت کړی دی او د دوی لپاره جهنم تیار کړی دی او هغه د ورتلو بد ځای دی. او خاص د الله لپاره د آسمانونو او ځمکې لخکری دي او الله له ازله خ غالب خ حکمت والا دی.
عزیزانو، له مدینې د مکې په لورې د اسلام د پیغمبر او مسلمانانو د تک په وخت د مکې منافقانو چې په خدای بدګمانه وو ویل چې مسلمانان به روغ مدینې ته ستانه نشي او د مشرکانو لخوا باید یا ونیول یا ووژل شي. د مکې مشرکانو هم له مسلمانانو د مقابلې اراده درلودله چې د پیغمبر په تدبیر او له مشرکانو سره د سولې په تړون سره دغه خطره ختمه شوه. دا آیتونه فرمایي: د مکې مشرکانو او د مدینې منافقانو چې د مسلمانانو لپاره یې د بد برخلیک اټکل کاوه، په خپل په بد برخلیک اخته کیږي او په دنیا او آخرت کې به د خدای له غضب او عذاب سره هم مخامخ کیږي. هغه کسان چې د خدای په طاقت او حکمت تکیه کوي او میدان ته رادانګي، د خدای خاص رحمت او مهرباني پرې وریږي او آخري کامیابی د هغوی وي. خو کوم کسان چې له ویرې په کور کې کچینی او نور خلک د دښمن له هیبته ویروي او د خلکو د روحیې د کمزوري کېدو سبب کیږي، آخر هم په بد برخلیک اخته کیږي او په حقیقت کې دغه شان کسان خپله دنیا او آخرت تباه کوي. په زړه پورې ده چې په دغو آیتونو کې مؤمنې ښځې د مؤمنو سړو او مشرکې او منافق ښځې د هغوی د سړو په څنګ کې راغلي دي چې په ټولنیزو او سیاسي چارو کې د ښځو مهم رول او پر سړو د هغوی د اثر یادونه وشي.
ګرانو دوستانو، له دغو مبارکو آیتونو څخه زده کوو چې لومبه په الهي وعدې بدګماني د منافقانو او مشرکانو ځانګړنه ده، نه د واقعي مؤمنانو چې د دغو وعدو په پوره کېدو باور لري. دویم، منافقان او مشرکانو په شیطانت او بیلارۍ کې د یو بل همفکره او ملګري دي. له همدې امله په دغو آیتونو کې د منافقانو برخلیک د مشرکانو په څنګ کې راغلی دی. که څه هم منافق کسان په مسلمانانو کې اوسیږي او په ظاهره مسلمانان ګڼل کیږي. دریم، ښځې د اخلاقي فضائلو یا رضائلو په ترلاسه کولو کې د سړو په څنګ کې دي او د هغوی د خپل ځان او ټولنې په برخلیک اغیزه لري. او څلورم، د هستې ټول سیزونه او ښکارندې د پروردگار تر تدبیر او امر لاندې دي او هر څوک چې د خدای په وړاندې ودرېږي بې له ماتې بل انجام نه لري. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ډېر قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د فتح د مبارکې سورې اتم او نهمو آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې الله تعالی فرمایي:
انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
بشکا مونږ ته شاهد او زیر ورکون کې او ویرون کې لګلې د دې لپاره چې تاسو اے خلکو په الله او د هغه پر رسول ایمان راوړی او د هغه یعنی الله مدد وکړي او د هغه تعظیم وکړي او سبا او بیگا د هغه تسبیح بیان کړي.
ګلونو اوریدونکو، د تیر آیت په دوام کې د آیت په خلکو کې د پیغمبر په مقام ټینګار کوي او فرمایي: هغه پر هغه څه چې په ټولنه کې تیریږي شاهد او څارونکی دی او هیڅ څه ترې پټ نه پاتې کیږي. که څه هم ممکنه ده هغه څه چې پوهیږي پرې څرګندې نه کړي. هغه خلک د نیکو کارونو کولو او لبدیو ډډه کولو ته بلی او د شو کارونو لپاره زیری او د بدیو په اړه خبرداری ورکوي. نو تمه کیږي چې د ایمان خاوندان د هغه خبره ومني او په عمل کې هم له هغه سره ملګری او مله اوسي او په ټولنه کې د هغه مقام لوړ وګڼي چې داخلي منافقانی او بهرنی دښمنان هغه ته د تاوان رسولو جرأت و نکړي.
له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومبه، د وګړو د هدایت او تربیت لپاره باید د زیری ورکولو او خبرداری ورکولو ترمنځ انډول موجود وي چې مخاطب نه مغرور شي او نه ناهله. دویم، کوم کسان چې په ټولنه کې د دین د تبلیغ دنده په غاړه لري، باید د کړو او کردار له اړخه د نورو لپاره بیلګوي او په خپل هم له هغه څه چې په ټولنه کې تیریږي خبر وي. دریم، په خدای تعالی د ایمان لپاره ضروری ده چې مونږ د دین او د خدای د پیغمبر ملاتړ او ساتنه هم وکړو. باید همیشه د رسول الله مبارک درناوی وکړو او په ټولنه کې مقام لوړ وګڼو. او څلورم، مؤمن انسان د ټولنیزو فعالیتونو او د عمل په ډګر کې د شتون ترڅنګ هر سحر او ماخام په لمانځه او نورو عملونو کې خدای یاد کړي او له دې لارې له خدای تعالی جل جلاله سره خپلې اړیکې ټینګې وساتي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشو د دغه پروګرام وخت هم دومره وو، نو حاضر ده ما موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو روغ رمټ لره.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
د زړونو سردار،
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
د زړونو د سردار شهید جنرال قاسم سلیمانی د شهادت د دوم کلیزې په مناسبت د لړۍ له دریم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. په دغه مطلب کې د زړونو سردار د اسلامي انقلاب د موسم لارښود له نظره وینو، نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي او تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړي.
گرانو دوستانو، له تاسو یو پوښتنه کوم، هغه پوښتنه چې په دې ټول کې به له تاسو څخه وکړم دا ده چې د خپل شهید دوستانو د جنازو ترڅنګ د هغه د خواوشا له دوستانو کړي چې فلانه کس سننګ سړی وو. دوی وویل خ سړی وو. اوس دغه اقرار چې زه به له تاسو واخلم د هغه حرمت او عزت په دلیل دی چې مؤمن یې د خدای په نزد لري او تاسو مؤمنان یې او ستاسو په ټول کې مخلص کسان ډیر دي. هغه شی چې زما لپاره ارزښناک دی ستاسو اقرار کول دي چې زه ستاسو په ذهن کې خسړی یم. زه غواړم د دې ځواب راکړی. زه له خدای تعالی جل جلاله څخه غواړم هم هغه شان چې علم یا علم بأن الله یرا او هغوینی او مکتوب کوي او په هغه ورځ چې هم هغه ډول چې یوم ازن یصدر الناس اشتاتن لیرو اعمالهم برملا کوي دا ستاسو شهادت ومني. هیله مند یم یو ورځ زما د جنازې ترڅنګ هم له نورو سره یو ځای دغه شهادت او گواهی ورکړی. دا څرګندونه د زړونو د سردار شهید جنرال قاسم سلیمانی لیوی وینا سره اړوند دي. ډیر وخت نه وتیر چې میلیونونو کسانو او په یو وخت لخپل رهبر سره یو ځای د هغه د جنازې په دستورو کې په ډیر غمجن انداز سره د متعال خدای په درگاه کې داسې استدعا وکړه: اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا. یعنی پروردگارا مونږ لدوی څخه له خیر او خوالی پرتا بل هیڅ نه دی لیدلې.
د ملتونو په تاریخ کې ځینې ورځې زی راځي چې له ډېر سرشیندنې او قربانۍ پرته خطرې له منځه نه ځي او مقدس او لوی هدفونه خوندي نه پاتې کیږي. دلته ده چې مؤمنان او سرشیندونکي باید ډګر ته ور ودانګي او د خپلې وینې په ورکولو سره د حق دین ساتنه وکړي. د اسلام په منطق کې دغه ډول کسانو ته شهید ویل کیږي. ډیری کسان شهید لزلانده هغه مشال سره تشبیه کوي چې د تیارې په تورتمی فضا کې نور او رڼا خپروي. د شهید خدمت یو ډول سوازیدل، فانی کېدل او سیوری غوړول دي، څو نور خلک په دغه سیوری کې د هغه قربانی کېده په بیې سره رامسته شوی ده. کچنی او آرامخت وبینی خود شهید سردار قاسم سلیمانی شهادت داسې زلا او نور او سهار د هغه زلیدونکې لمر د وړانګو په څیر و چې په درستې مځکې کې رڼا خپروي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود د زړونو د دغه سردار د شهادت داسې بیان کړ: موږ ډیر شهیدان لرو، په سردارونو کې هم شهیدان لرو، په معمولی کسانو کې هم شهیدان لرو، خو هغه شهید چې د عالم د تر ټولو خبیثو انسانانو یعنی په خپله د امریکایانو په لاس شهید شي او هغوی افتخار وکړي چې دی شهید کړی شو، نو دغه شان شهید له حاج قاسمه پرته بل هیڅ څوک نشي کیدلی. جهاد یې ډیر ستر جهاد و. متعال خدای د هغه شهادت هم لوی شهادت وګرځاوه. انشاءالله هیله مند یو چې سبحان خدای د هغه درجه لوړې وګرځوي او لوی نعمت چې د شامل حال شوی پر هغه مبارک وي چې د هغه حق او د دغه لوی نعمت وړ.
دوستانو، د زړونو سردار شهید جنرال قاسم سلیمانی د خپل رهبر للاسه د ذوالفقار میډل تر لاسه کړ. د ذوالفقار نشان یا میډل د ایران تر ټولو لوړ پوځي نشان دی او د درستو قواو ستر قومندان لخوا هغو کسانو ته ډالۍ کیږي چې په قومندانۍ کې بریالیتوب او شجاعت او میړنتوب لرلی وي. ویاړوان پوځي میډلونه او نشانونه او تمغې د روحیې د لوړولو، په نفس د اعتماد د زیاتولو او وسلوال ځواک ته د کارکونکو د هڅولو په موخې سره ورکول کیږي او دغه نشانونه د سرشیندنې، مهارت او اغېزشیندنې ډولونو ته په پام سره له یو بل سره فرق کوي. کله چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر په یو لړ دستورو کې د ذوالفقار نشان او تمغه سردار قاسم سلیمانی ته ډالۍ کړه، نو وی فرمایل: د خدای په لاره کې مجاهدتونه له دغه شیانو سره د پرتلې او جبیرې وړ نه دي، لکه چې خدای تعالی فرمایلی دي: هغه څه چې د خدای په لاره کې د مجاهدت په وړاندې شته او خدای تعالی چې د خدای په لاره کې د ژوند او مال د وړاندې کولو په بدل کې ډالۍ کوي، جنت دی، د خدای رضا ده. هغه شیان چې زمونږ لاسونه او پخې دي، هغه زمونږ زبانی شکر کول وی او که زمونږ عملی شکر کول، سه زمونږ میډل او سه زمونږ درجه چې ورکوي، هغه شیان دي چې د دنیا مادی محاسبات پر حساب د ذکر وړ دي، خو د الهی او مانوي محاسباتو لپلوه د ذکر وړ نه دي. الحمدلله متعال خدای زمونږ دغه ډیر خوږ ورور ښاغلی سلیمانی ته هم توفیق ورکړی دی. دوی په ځلونو خپل ژوند د دښمن له یرغلونو سره په خطر کې اچولی دی. د خدای په لاره کې د خدای لپاره او یوازې مخلصاً لله یې مجاهدت کړی دی. انشاءالله خدای تعالی ورته اجر ورکړي او تفضل دې پرې وکړي. او د د ژوند د د په عاقبت او سعادت سره ورته شهادت ورکړي. البته نه اوس د ایران اسلامي جمهوریت له دوی سره ډیر کارونه لري، البته بالاخره په آخر کې به ان شاء الله شهادت وی چې ان شاء الله مبارک دی وی.
قدرمن اوریدونکو، د زړونو سردار جنرال قاسم سلیمانی او د ابو مهدی المهندس سره د اتو ملګرو د دیالس سره اته نویم المریسکال د مرغومی د میاشتې په دیالسمه نیټه د جمعې په نیمه شپه د عراق د بغداد د هوایي ډګر په لاره کې د امریکا د هغه وخت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حکم سره او د پنټاګون په درنو او درونز الوتکو سره ترور او شهیدان شول. په دغه شهادت سره سردار سلیمانی په یوې تلپاتې اسطورې او اتل بدل شو. هغه داسې شهید شو چې هم هغه شان چې مبارزه د داعش جنایتکارې ډلې د نسکورېدا سبب شوې، د هغه شهادت هم د امریکا د مستکبرو واکوالانو او د هغو د متحدانو لپاره ننګ او پیغور او د تل لپاره نفرین او د بدبختۍ ټیکه شوه. د زړونو د سردار په شهادت سره په ایران کې د امریکا د مستکبر او جنایتکار حکومت په نسبت د کرکې او نفرت یوه ستره څپه راپورته شوه. د شهید سردار قاسم سلیمانی او ابو مهدی المهندس او د هغه د ملګرو د جنازو د سورې په عراق او ایران کې په نه بیانیدونکي انداز او ولولې سره ترسره شوې. د ایران او عراق او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په میلیونونو خلکو د هغه په غم کې ویر وکړ او د هغه په شهادت غمجن شول. البته د هغه د لارې پر دوام په ټینګار سره حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د هغه د شهادت په کلیزې او د شهادت د کلیزې په مناسبت په یو لړ څرګندونو کې فرمایلی دی. شهید سلیمانی هم د خپل ژوند په پړاو کې دښمنانو ته ماته ورکړه او همه په خپل شهادت سره شکست ورکړ. له خپل شهادت وروسته یې هم ورته شکست ورکړ. د جنازې داسې دستورې چې په ایران کې وشوې ډېرې عجیبه او نه هیرېدونکې دستورې وې، او همداراز هغه میلیونی دستورې چې په عراق کې ترسره شوې، په نجف اشرف، بغداد او کربلا کې دغه میلیونی دستورې د هغه او د شهید ابو مهدی او ورسره د ملګرو هیڅکله هم له یاده ونه وځي. په حقیقت کې دغه دستوري او وروسته یې درنښت د استکبار د نرم جنگ جنرالان هک پک پاتې کړي دي. دوی چې د استکبار په نرم جنگ کې غوره وو، او په حقیقت کې دوی دي چې فعالیت کوي، او د استکبار او امریکا د نرم جنگ جنرالان دي اصلا هک ایران پاتې شول چې دا څه حالت دی، دا څوک وو، دا څه وشول، نو هیڅ نه پوهېدل. دا څرنګ لوی خوځښت دی چې دغو جنایتکارانو ته یې ماتې ورکړه.
دوستانو، جنرال قاسم سلیمانی داسې شهید شه چې د هغه لپاره جنازې څه زیات شه نه و پاتې. سر یې نه درلود او یوازې د تنې یوه برخه او یو لاس یې پاتې و، او د هغه د بدن د ټوټو غوښې د سردار باخیرزاده په نامه د بیدرکه شوو د لټونکو د کمیټې یو قومندان د اسلامي انقلاب رهبر ته د شهید د جنازې د وضعیت په بیانولو سره وایي: مونږ د شهیدانو د پاکو مړو د تیارولو لپاره اقدام وکړ، نو غسل مو نشو ورکولی، تیمم مو ورکه او سنبال شول. په معراج شهدا کې ځوانانو شتون درلود، کفن، مالوچ، ټوکر، نایلون او نور وسایل موجود وو، خو د دغو پاکو جنازو د ټوټو په غونډولو او تیارولو کې مو ډیر وخت ولګېده او ډیر وکړېدلو. په دې معنی چې په سختۍ سره مو د دغو پاکو جنازو د بدن ټوټې راغونډې او برابرې کړې، څو د یوې جنازې په شکل یې برابرې او په تابوت کې کیږدو. سردار باقرزاده د خپلو توضیحاتو په دوام کې د کربلا یوې پیښې ته اشاره وکړه او وی ویل، مونږ چې په دغه وضعیت سره په ډېرې سختۍ د شهیدانو د بدن ټوټې راغونډې کړې، نو نه پوهیږم چې امام زین العابدین علیه السلام به په کربلا کې په یوازې سر د حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام پاک جنازه څرنګه دفن کړي. په عین حال کې حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی ورته وفرمایل، تاسو زحمت کړی دی، دوی د معرکې شهیدان وو. د معرکې شهید له فقهي نظره هغه چا ته ویل کیږي چې د جنگ په ډګر کې او د جنگېدو په وخت کې ووژل شي، او اوس د حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی له نظره د بغداد هوایی ډګر د اسلام د لخکر د لوی کماندان پښتون سره او پر دوی او د دوی په ملګرو باندې د دښمن د ناځوان مردانه حملو سره د جنگ په معرکې بدل شوی وو، او دا د شهید سلیمانی د مقام او درنښت او لویا والی نندارې ته وړاندې کوي. د هغه شهادت هم د جبهې په ړومبۍ کرښه کې شهادت ګڼل کیږي. دلته ده چې د خدای د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د فرمان په فکر کې کیږو چې فرمایلی دي، تر ټولو غوره شهیدان هغه څوک دي چې په ړومبۍ کرښه کې شهیدان شي او تر شهادت پورې له جنگ مخ نه اړوي. دوی د بهشت په لوړو کوټو کې ناست دي، په داسې حال کې چې ستاسو پروردگار له هغو خوشحاله دی، او هر کله چې ستاسو پروردگار له یو بنده خوشحاله شي نو بیا د هغه حساب کتاب نه وي. د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی، خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بلې خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.